درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل لندې ماو په دې ماخمنۍ یا مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په دوه کې د پیلیدونکو بین الافغاني مذاکراتو دقیقه نیټه لا نه ده اعلان شوې، قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دې خبرو د پرانیستغونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د عبدالله یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې هغه تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پریکړه نه ده کړې. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو نور ریپورټونه به هم ولرو. پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
مشهور امریکایي رسنۍ سی ان ان وایي ایران طالبانو ته د ائتلافي ځواکونو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي. قطر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړي چې د بین الافغاني خبرو د پایل غونډه کې ګډون وکړي، او اروپایي ټولنه د بلاروس په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه. سی ان ان موندل چې ایران طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژنې په خاطر د انعامونو وړاندیز کړی. سی ان ان په دې اړه یو راپور کې د امریکا د دو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې یوازې تیر کال طالبانو شپږ داسې حملې کړي چې د ایران له انعامونو سره تړاو لري. راپور کې راغلي دغو کې یوه په 13 دسمبر میاشت کې پر بګرام هوایي اډې موټربم حمله وه چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. راپور کې راغلي ایران د انعامونو حقاني شبکې ته ورکول. دوی ټکو دا هغه ترهګریزه شبکه ده چې مشري د طالبانو د تحریک دویمه درجه مشر کوي. ایرانی چارواکو لا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې ورته تورونه رد کړي. طالبانو هم له دې وړاندې پر ځان لګېدلي دا ډول تورونه رد کړي دي، خو په دې اړه یې تازه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. له دې وړاندې نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي وو چې روسیې د طالبانو اړوند جنګیالیو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې انعام ورکاوه، خو هغه مهال مسکو او طالبانو دواړو دا راپور په کلکه رد کړ. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو ته غوښتل شوی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې دوهې ته لاړ شي او کنه. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې بلنلیک ور استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پایل کره نیټه نه ده معلومه. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. امنیتی ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 201 ظفر قلی اردو د درېیم لواء قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي. د په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانیدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه مرغاب ولسوالۍ کې جګړه وکړه چې وروسته د ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ ته ننوتل. مرغاب د غور له نویو جوړو شوو ولسوالیو څخه ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د اروپایي ټولنې مشران په بلاروس کې له ټاکنو وروسته رامنځته شوی کړکیچ باندې فوق العاده غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي شورا مشر چارلس میچل نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه غونډه به راتلونکي چهارشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د لیکلي د بلاروس خلک حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي او په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. هلته په ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره د الکساندر لوکاشینکا تر بریالي کېدو وروسته اعتراضونه پارېدلي. د کاشین کا ټاکنیزې سیالې سویتلانا تخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ویلي بیا ځلې ټاکنې باید وشي. لوکاشین کا بیا د احتساب کوونکو کارګرو یوې ډلې ته ویلي دویم ځلې ټاکنې به نه ترسره کیږي، خدای د واک د شریکولو نیت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دیموکرات ګوند به خپل ملي غونډه سږ کال په مجازي ډول ترسره کړي. دې غونډه کې جو بایدن په رسمي ډول د دغه ګوند د کاندید په توګه معرفي کیږي. په دې څلور ورځنۍ غونډه کې به بایدن او لومړی مرستیال یې کاملا هیرس وینا هم وکړي. د امریکا ټاکنې د نومبر میاشتې درېیمې نیټې ته پلان شوي چې ډونالډ ټرمپ او جو بایدن پکې د سیالۍ ډګر ته وځي. او د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په اندونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسول اجای اروارا رويټرز اجانس ته ویلي چې دغه شبکې کې به ډیر محلي محتویات هم ځای پر ځای شي. نتفلیکس په انلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکې د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 15 دیش چټي 22. جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 8 دیش چټي 29. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 دیش چټي 30. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 دیش چټي 20. او کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 30.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واوریده او مخکې تر دې مو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې لا هم د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه روښانه نه ده، خطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دې خبرو د پرانیسټوند لپاره د افغانستان د ملي مل صالح د علي شورا مشر عبدالله ته هم بلنه ورکړې ده. په موضوع به ریپورت ولرو. د بین الافغاني خبرو د فایل په وړاندې کوم خندونه او ستونزې شته؟ دا موضوع مو د افغانستان د کابینې د پخانی غړي او د سولې د علي شورا د دارالانشا د پخانی رئیس اکرم خپلواک سره په یو مرکه کې څېړل ده. په یو بل ریپورت کې به واوري چې په ګمبيري دخته کې د ننګرهار هوایي ډګر د جوړېدو پروژه د تخنیکي مطالعې له بشپړېدو وړاندې په قرارداد ورکړل شوی. جزئیات یې څه دي؟ ریپورت پریلرو. د کابل پانتون یو شمېر محصلان وایي په دې پانتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي. دا او نور موضوعات په همدې نیم ساعته خبري مجله کې. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیسټوند لپاره د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله ته هم بلنه ورکړې. عبدالله ته یو شمېر نږدې کسانو ازادي رادیو ته ویلي چې د غونډې لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنې ورستول شوې دي. دا سرچینې وایي چې عبدالله لا هم په دې ناسته کې د خپل ګډون په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو د فایل ډیټا واضح نه ده او په دې برخه کې لا هم ځینې خنډونه تر سترګو کېږي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله ته نږدې کسان وایي قطر د بین الافغاني مذاکراتو پرانیست غونډې ته عبدالله هم د میلمه په توګه بللی دی. لدې ډلې د ملي مصالحې د رهبرۍ شورا غړی او د افغانستان د سولې علي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته وویل په دې ناسته کې به د یو شمېر نور هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
هغه د قطر د خوانه دعوت وو. د ډېرو ملکو خارجه وزیران او دغه په داسټانه وټه کې زی نو هغه سلسله کې ډاکټر عبدالله مخته ده او د غوښتلو په اساس باندې د خبره موږ سره د مشوره شریکه کړې و چې دغه موضوع ده. بیا هغه د سفر یا دعوت د یو ملما پایس باندې التوو او دغه د حیات مذاکراتي ټیم د مشر
په تاسو یو شمیر نورو سرچینو ازادي رادیو ته وویل تر دې د مخغلی عبدالله د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستي په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو نیټه مشخصه سوې نه ده او لامل یې هم ظاهرا د څلور سوه هغو لانجمنو طالب بندیانو مسله ده چې د افغان حکومت په خبره د درنو جرمونو دوسیې لري. خو د دوی د خلاصون په اړه د ولسمشر د فرمان له مخې له دې جلې تر دې دمه یوازې 80 کسان آزاد شوي دي. طالبانو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی له لوري د دغو مذاکراتو لپاره اجنډا بشپړه سوې او تر هغه به د بین الافغاني مذاکراتو میز ته لاړ نه سي تر کومه چې په خبره یې دا ټول څلور سوه بندیان افغان حکومت آزاد نکړي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري د اجنډا لوی ټکی په افغانستان کې د ټول شموله اسلامي نظام رامنځته کول دي. خو افغان حکومت وایي د دغو بندیانو له ډلې چې د شپږو په اړه یې استرالیا او فرانسې د خوسي کولو مخالفت کړی د حل لارې په لټه کې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
دا لست یو ستونزمن لست دی پرې کې هغه مجرمین شته چې نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره بلکې د نړیوال منطقې لپاره دوی یو ګواښ دی. نو هغه کسان چې پکه دي یا وکسد زمونږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسما شریک شوي او د افغانستان حکومت زمونږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شو دغه ستونزې حل کړو.
هڅه مو وکړه عبدالله عبدالله ته د قطر د بلنې او دا چې آیا د دغو مذاکراتو په پرانیست غونډه کې به نور افغان چارواکي هم ګډون وکړي که نه د صدیق صدیقي ځواب هم ولرو. نوموړي وویل چې په دې اړه خبرې کول لا وخت ده، خو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمد زای بیا وایي چې افغان چارواکو ته د میلمه په توګه بلل په دې معنا دي چې دا مذاکرات د افغانانو په مالکیت نه ترسره کیږي.
متاسفانه کاملا د افغانانو په مالکیت نه دي، که چېرته د افغانانو په مالکیت وای دومره به نه ځندېده، دومره نوي نوي فرمایشات به پکې نه راتلل. همدغه ده چې د نورو په فرمایشاتو دا موضوع مخکې ځي او افغانان فقط پکې حتی د حکومت شمول یو سمبولیک شکل لري په دغه مذاکراتو کې.
ښاغلی احمد زای وایي امریکا ته پکار ده چې اوس د مذاکراتو په مقابل لوري فشار راوړي او دا ومني چې په خبره یې نوره د سولې پروسه داسې پړاو ته رسېدلې چې باید د افغانانو په خپلمنځي خبرو مخ ته لاړ سي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
دوستان زما غږ له آزادی رادیو ناوري په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وایي لا هم د بندیانو په برخه کې هدي اقل د وو بندیانو په اړه یو شمیر هیوادونه ملاحظات لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي سو ستونزې پای ته ورسیږي او بندیان خوششي. د طالبانو د 400 بندیانو له ډلې څخه چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو مشوره ورکړه او ولسمشري د خلاصېدو فرمان صادر کړي، دا هغه څه دي چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګڼل کیږي. په موضوع می د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او همدارنګا د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پوخانی مشر ډاکټر اکرم خپلواک سره مرکه وکړه. په پایل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د سولې د بین الافغاني خبرو په وړاندې د بندیانو په خوشیدو کې په خوشی کېدو کې خنډ او ځنډ لا هم یو مسله ده؟
درجه چې زمونږ معلومات دی هغه څه چې ګورو واقعا هم دغه موضوع تر اوسه لا رسیدلې او په دې اړوند باندې د ځینو نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجودې دي. د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم کار افغاني وي یا بین المللي وي موجود نه لري تر څو چې دغه موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواوو سره وسنجوي. تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه چې تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وي چې هغه هم نه درغلي. په دې اړوند باندې واړه واړه موضوعات د لویو مهم موضوعاتو لپاره خنډ کیږي او د دې لپاره واقع ستونزې را پیدا کړي دي. دغه بندیان چې د فرانسې او جرمنی او استرالیا هیوادونو پر ملاحظات لري، یعنی د دې د حل لپاره مختلفې طریقې شته، خو هغه په دې معنا چې څنګه وتوانېږي دواړو خواوو لپاره او یا د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي. نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومیږي باید بندیان له وقفې زیات وشول، ځکه آخري ورځې تیره جمعه وه. نو که په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان د دې ډېر
پرون یوناما په یو بیان کې ویلي و چې داسې دغه بیان نخکاری د چې په دغه ونې کې چې وسروانه د خی بین الافغاني خبرې پایل شي. همدارنګه خاغلی عبدالله ته د قطر دا بلنه هم داسې ښکاري چې بین الافغاني خبرې زر پیلیدونکې دي. داسې په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې دغه شته په ټپه ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې اونۍ کې به د بین الافغاني خبرو شاهد اوسو؟
د سولې په پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده، هغه د متفاسمو ډلو یا د طرفینو ترمنځ یو داسې فضا چې په یو بل باندې باور وکړي مختلف چې دغه درامسته کولو اصلي موخه باید همغه وي. مشکل دلته دا ده چې دغه د اعتماد فضا یو څه لا اوس هم زیات کار غواړي. نو په یوه معنا باندې کله چې طالبانو سره د بندیانو د ټول خلاصون موضوع نه نهایي شوی او دا یو ته یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده. نو په کار خدا او چې لیونه مخکې په دې باندې زیات کار شوی او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوی وای خو چې متاسفانه ونه شول. اوس د فکر نه کوم چې د بندیانو د خلاصون په موضوع په فضا کې به بین الافغانی مذاکرات شروع شي. دا چې دغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول په یوه باندې مطمئنیږي په تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی دا اساسي او مهمه پوښتنه ده. کو تر اوسه پورې چې معلومیږي له حالاتونه تر څو چې بندیان اخلاص شوی د دې احتمال ډیر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغانی مذاکرات به شروع شي. او د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه کته باندې د نړیوال ټولنې طالبانو حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح او مجلسونه وشي دغه احتمالات موجود.
ښاغلی خپلواک د بین الافغانی خبرو د فایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ وته مچ ډیر کیږي هغه دا دی چې افغان حکومت هم ویلي دي او هغه کسان چې په دې بین الافغانی خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره ترڅنګ آیا د بین الافغانی خبرو په د فایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل هم مطرح وي کنه؟
مذاکرات لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو نو په مذاکرات کې په اسانه پرمختګ کولای شو او کار کارمونې کړي مستقیم مذاکرات ته ځو. نو په زیاتر احتمال بچي فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي او کافي مسائل په دې کې مطرح کیږي ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شې دي په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت شای غواړي طالبان شای غواړي د هغه د چترتو پوری د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کارونه کی نو سنمنه به وي چې من وایي چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوع بل شکه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لمړنۍ موضوع هغه د اوربن مسله ده چې ټولنه مهمه او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربن ته په کوم شرایط آماده کیږي کوم اطمینان لري عرب په یوغوی پورې اړه لري خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لمړی اوربن دوسی او بیا د برخه تلاش.
دا افغانستان د کابینې پوخانه غړی او همدارنګ د سولې د عالی شورا د دارالانشا پوخانه رئیس اکرم خپلواک چې د بین الافغانی خبرو د فایل لپاره په روانو هڅو او په دې برخه کې پر شتو ستونزو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په ګمبيري دښته کې د ننګرهار هوایي ډګر د جوړېدو پروژه د تخنیکی مطالعې له بشپړېدو وړاندې په قرارداد ورکړل شوې. یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خبرېدو په شرط ازادي لړیو ته وویل له قرارداد وړاندې باید دا امکان سنجي پروسه تکمیل شوی وای خو داسې ونه شول او لومړنۍ رغنیزې چارې پیل شوې. بلخوا د سیمې خلک وایي د هوایي ډګر د بنسټ ډبرې له کېښودو یوه ورځ وروسته په سیمه کې پیل شوي کارونه پټه په ولاړ دي. امید ظاهر مل په موضوع ریپورت لري.
د ننګرهار ملکی هوایی ډګر چې په ګمبيري دښته کې جوړیږي او د بنسټ ډبرای د روان کال د چنګاخ میاشتې په شلمه کې خودل شو د امکان سنجي یا فیزیبیلیټی سټډي مطالعات له بشپړېدو وړاندې د لومړی برخې د رغونې قرارداد ورکړل شوی دی. یو سرچینه چې نغواړي نو هغه خبر شي ازادي رادیو ته وویل لومړی باید د امکان سنجي مطالعات بشپړ شوی وای او بیا رغنیزي چارې پیل شوی وای. خو مخکې لدی چې دا کار وشي د رغونې د لومړۍ برخې قرارداد لاسلیک شو. فیزیبیلیټی سټډي هغه پروسه ده چې معلوموي دا سیمه د هوایي ډګر لپاره مناسبه ده او کنه. د ملکی هوایي چلند اداره مڼی چې په ګمبيري کې د جوړیدونکو هوایي ډګر د امکان سنجي ټول مطالعات نه دي بشپړ شوي خوای ټیکنیټال ایتالوي شرکت چې د امکان سنجي مسؤلیت په غاړه لري داډ ورکړي چې دا سیمه د هوایي ډګر لپاره مناسبه ده. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفای زاده ازادي رادیو ته وویل سیمه کې هیڅ داسې اندېښنه نشته چې د هوایي ډګر جوړېدو کارونه لخن سره مخ کړي.
تر اوسه امکان سنجي لخپل ټولو جزئیات سره چې د ډیزاین بشپړېدو ته زمينه برابروي نه ده شوې خو د سیمه د ټاکنو لپاره ټول مطالعات شوې دي.
د ملکی هوایی چلن اداری د رئیس لقوله ټیکنیټال ایټالوی شرکت د 1 میلیون امریکایی ډالرو په ارزښت د دې پروژې د امکان سنجي مطالعات پیل کړي دي. موږ هڅه وکړه چې له یاد شرکت څخه د دې مطالعاتو د ترلاسه کولو په اړه مرکه وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. بلخوا د سیمې خلک بیا وایي د هوایی ډګر د پروژې د کارونو له پرانستې 100 ورځې وروسته نه یوازې دا چې پیل شوي کارونه په ټپه ولاړ دي، بلکې د هوایی ډګر لپاره د مشخصې شوې ځمکې څخه 40,000 جریبه وړاندې دا پروژه لیږدول شوې ده. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عبدالرحمن معاون او ملک عبدالرحمن د ملکی هوایی چلن اداری رئیس محمد قاسم وفایزاده هم منی چې د ننګرهار د نوي جوړیدونکو هوایی ډګر رغنیز چاري ولاړی دي او هم د یو شمیر ستونزو له کبله د پروژې محل ته تغییر ورکړل شوی دی.
دلته مونږ دو ستونزې درلودې. لومړی، یو شمیر خلکو مخالفت وکړ او د پروژې چارې وځنډېدې. دویم دا چې ویل کېدل د اوبو رسونې یو ملي پروګرام چې نږدې 1.5 زره هکتار ځمکه خړوبوي دا میدان 600 هکتار ځمکه نیسي. له همدې کبله د اوبو ملي ادارې داسې مهالویش چې وړاندې ورسره مشوره شوې وه راغلل او د میدان د اوسني ځای د بدلون غوښتنه یې وکړه.
د ننګرهار
د هوایي ډګر د ودانولو د تړون لومړۍ برخه د هاتی دیوال، فینس او امنیتي برجونو جوړولو په ګډون د 9.6 میلیون افغانۍ په ارزښت د افغان ګلوبل اپریشن شرکت ته قرارداد ورکړل شوی. پر دې هوایي ډګر 46 میلیون ډالر لګښت راځي او چارواکي وایي د 3 کلونو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. یوه نیوه کده هم ده چې د هوایي ډګر په داسې سیمه کې جوړیږي چې له وړاندې ورته د اوبو د لیږدونې لپاره پلان جوړ شوی څو خړو بشي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د کابل پانتون یو شمیر محصلان وای په دې پانتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان د کابینې لخوا 12 ورځې وړاندې پانتونونو ته اجازه ورکړل شوه چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره فعالیت پیل کړي. نور حال به د ریوی نادر په ریپورت کې باورو.
په داسې حال کې چې د پوهنتونونو لبیا پیل نږدې 12 ورځې تیریږي، خو په یو شمیر پوهنتونونو کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کیږي. افغان حکومت د روغتیایي سپارښتنو د عملي کولو په شرط د لوړو زده کړو بنسټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د پوهنتونونو په داخل کې د ماسکونو اچول، د میکروب ضد موادو استعمال، ټولنیز واټن ته پام او په ټولګیو کې د میکروب ضد موادو شیندل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت یې اړینې یادوي. د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د زده کړو ټول بنسټونه د دې سپارښتنو په عملي کولو مکلف دي او ځانګړي کمیټې به له دې بهیر سره نه وکړي، خو داسې ښکاري چې د کابل پوهنتون محصلین دا سپارښتنې په سمه توګه نه عملي کوي. یو شمېر محصلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې حتی مسؤلین هم دا موضوع جدي نه ګڼي. د دې زده کوونکو له ډلې میر افغان مخلص او زینب ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د کابل پوهنتون په دروازه کې داسې کوم قیدات نشته چې څوک به کره داخل شي. ډیرای به ماسک داخليږي، همدارنګ ډیرای پونځي ته خلک به ماسک زی پزینو پونځي کې پټول کې مراد شوی او پزینو پونځي کې بل بل بعد مرغ چنه دي مراد شوی.
لکه څنګه چې ویل کېده چې پانتونونه به شروع سي، همدارنګ مکاتب به شروع سي او صحي لارښوونې به پام کې ونیول سي. هماغه رقمونه سول لکه څنګه چې اوس موږ ګورو فاصله په نظر کې نه نیول کېږي، همدارنګ سنیټایزر یا صابون چې نه استفاده نه کېږي، دسکاش او داس نور شیانه، یعنی صحي نکات دلته نه مراد کېږي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پانځي مشره جاویدې احمدی ازادي راډیو ته وویل، د پوهنځي مسؤلینو استادان او محصلین د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو مکلف کړي، خو دا سپارښتنې د پوهنتون انګړ کې نه عملي کیږي.
مونږه د ټولګیو او فاکولټي دننه هر څومره په دې ټکو ټینګار او ترمنځ واټن رامنځته کړو، خو د پوهنتون انګړ کې دا کار نشو کولای. هلته اجتماعګانې لویې دي، له 1215 محصلین یوې حلقې کې راټولېږي، ماسکونه نه کاروي او یو بل غېږو کې نیسي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول د لوړو زده کړو بنسټونه د صحي سپارښتنو عملي کولو باندې مکلف دي. د دې وزارت مرستیال بیان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل، د سرغړونکو بنسټونو سره به جدي او قانوني چلند وشي.
در هنگام ورود
به ټول معیارونو په پام کې نیول سره باید په هنتونو او ټولګیو کې حضور پیدا کړي. د محصلینو او بنسټونو لخوا سرغړونې دوام وکړي. د لوړ زده کړو وزارت به ورسره جدي چلند وکړي.
د ښاغلي فرزان په خبره د میکروب ضد مایع او نور روغتیایي موادو چمتو کول د تحصیلي بنسټونو پورې اړه لري او دا مواد باید له خپل بودیجې وپلوري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 70 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې موده کې په کوی 19 اخته 2 کسان مړه او 9 نور له یادې ناروغۍ روغ شوې دي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر اوسه 22 روغ او 1,300 مړه شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ او تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کړئ. په بیلاروس کې نن په زرګونو کارګرانو د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ. دوی د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د وروستیو لانجمنو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی د استعفا غوښتنه نه کوي، خو لوکاشنکا وایي تر فشار لاندې به هیڅکله هم استعفا ته غاړه کې نه کړي. په عین حال کې د هغه د انتخاباتو سختې رقیبې ویلي چې چمتو ده د هیواد واګي په لاس کې واخلي. نور تفصیل نوریاس نوري دروري.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلې ډک بلل شوی، د فابریکو په زرګونو کارګرانو نن د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ. کارګران د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د دغو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي، خو لوکاشنکا وایي په مرګ به دا کار ونه کړي. لوکاشنکا د سیاسي مخالفه او د خپل سخت رقیب سویتلانا تخانوفسکایا چې اوس په تبعید کې د هغو څرګندونو په ځواب کې چې د هیواد مشرتابه اخیستو ته د خپل چمتووالي ترڅنګ د بیا ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې، ویلي چې هیڅکله به هم بل ځلي انتخابات ترسره نه کړي. خو لوکاشنکا چې لښ په ګشتو کلونو رئیس دی د هیواد واګې پلاس کلری وایي غوښتل چې د قدرت د ویش امکانات وڅېړي، خو نه په واټونو کې د اعتراضونو تر فشار لاندې. لوکاشنکا د تراکتورونو د تولید له یوې فابریکې د کتنې په ترڅ کې چې کارګرانو له واکې د هغې د لرې کېدو شعارونه ورکول وویل، هیڅکله به هغه ورځ ونه ګوري چې دی به هر ډول فشار ته تسلیم شي، او زیاته کړه چې تر هغو به نوي انتخابات ترسره نه شي چې دی وژل شوی نه وي. تر انتخاباتو وروسته د قدرت د ویش په اړه د لوکاشنکا دغه څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې تر یوه حده پر هغه زیات شو فشارونو اغیز کړی دی. د اګوست په 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو په وړاندې چې په سلو کې د اتیا رایو ګټونکو 15 کلن لوکاشنکا اعلان شوی، په کور دننه او بهر اعتراضونه راپورته شوي او دغه انتخابات له درغلي ډک بلل شوی دی. د لوکاشنکا له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د هغې مهمې سیالي سویتلانا تخانوفسکایا وویل چې چمتو ده د هیواد واګې په لاس کې واخلي. نوموړي په یو ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یو قانوني چوکاټ چې وکولای شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي، د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. زه چمتو یم چې مسؤلیت واخلم او ملي مشر شم چې هیواد آرام شي او بیرته عادي حالت راوګرځي، ټول سیاسي بندیان خوشي شي او هر څومره ژر چې کېدای شي داسې یو قانوني او تنظیم شوی چوکاټ جوړ شي چې پر اساس رښتینی عادلانه او شفاف انتخابات چې نړیواله ټولنه له قید و شرط پرته ومني ترسره شي. تخانوفسکایا چې د لوکاشنکا سخت رقیب بلل کیږي، د اګوست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ده. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 1000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
درنو دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسیدلو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبری مجله لا پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره یې زرغونه منګل په سټوډیو کې ده.